دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوئ.
السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یی. زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه اوری. درنو اوریدونکو، د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ته.
السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، زه وحید فیزیم، پام وکړئ د دې محل خبرونه ته. ولسمشر غنی وای پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې مهم رول لوبولی شي او کولای شي په دغه هیواد کې د سولې ټینګیدو څخه ملاتړ وکړي، او که چیرې د افغانستان د سولې بهیر ناکامه کیږي د بل هر هیواد په پرتله به پاکستان زیات زیان وویني. ولسمشر غنی د څرګندونې د ایکو سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو 14 غونډه کې کړې دي. ولسمشر غنی د اقتصادي همکاري او سازمان اوسنی مشر رجب طيب اردوغان څخه وغوښتل چې افغانستان ته د سولې راوستو کې خپل رول ادا کړي. بلخوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم غړو په دوحه کې له زلمی خلیلزاد سره کتلې دي. د مذاکراتي ټیم غړي فوزي کوفي په ټویټر لیکلي چې له خلیلزاد سره لیدنه ګټوره وه. خلیلزاد له کابل څخه وروسته دوحې ته رسیدلی دی. د افغانستان د مذاکراتي ټیم غړي شریفه زرمتی وایي
تیر مخام د خغلی زلمی خلیلزاد سره په ناسته کې د مذاکراتو د بهیر په چټکوالي او ملاتړ باندې مفصلې خبرې او ټینګار وشو. همدارنګه د ملګرو ملتونو په رول، د سیمایز اجماع په پیاوړتیا او د جګړې او تاوتریخوالي په لمنځوړلو خبرې وشوې.
جرمنی وایي نړیوال ټولنه باید له افغانستان څخه په بیړه د بهرنیو سرتیرو د وتلو مخه ونیسي. د جرمنی د بهرنی چارو وزیر حکومت پرون پنځ شنبه دغه هیواد پارلمان کې ویلي چې په افغانستان کې د بهرنی ځواکونو ماموریت باید په مسؤلانه ډول پای ته ورسول شي، او په وینا یې له دغه هیواد څخه په بیړه د سرتیرو ایستل کېدای شي د طالبانو په ګټه تمام شي. مس همدارنګه د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبان ترمنځ اوسنی مذاکرات په دغه هیواد کې د سولې ټینګیدو لپاره ورسته چانس بللې، او ویلي چې دغه فرصت باید له لاسه ورنکړل شي. د جرمنی کابینه تر اونۍ په افغانستان کې د خپل سرتیرو حضور د 2020 کال د جنوري تر 1 تمدید کړ. اوس مهال باید د جرمنی پارلمان په افغانستان کې د خپل سرتیرو د حضور تمدیدولو لپاره چې د روان میاشت تر اخره پای ته رسیږي پریکړه وکړي. جرمنی دا مهال په افغانستان کې 1000 تنه سرتیری او تر امریکا متحده ایالاتونو وروسته دوهم هیواد دی چې د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په دغه هیواد کې زیات سرتیری لري. د جرمنی د بهرنی چارو وزیر دغه هیواد قانون جوړونکو ته ویلي چې په افغانستان کې د نړیوال سرتیرو حضور د فشار یو تر ټولو مهمه وسیله ده چې په وینا طالبان له نړیوال فشار پرته د سیاسي حواري لپاره د جګړې د پای ته رسیدو ته حاضر نږي. سیمه ایز چارواکي وایي د وسلوال طالبانو فزیکي کسانو په اورزګان ولایت کې پر پولیسو برید کړی دی. د اورزګان ولی محمد عمر شیرزاد نن جمعه امریکا غږ ته د یاد پیښې په تایید سره وویل چې په دې اړه به جزئیات وروسته شریک کړي. نوموړي زیاته کړې ده چې په یوه امنیتي پوسټه کې د وسلوال طالبان دوه فزیکي کسانو پر پولیسو برید کړی دی چې بشپړ جزئیات به وروسته شریک کړي. خو د اورزګان او جوګپوري امنیتي مقام د نوم نه خودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې برید دوه تن فوزي برید کوونکو پولیس کړی دی. سرچینی زیاته کړې چې دواړو پولیسو د ترینکوټ د دوهمې حوزې اړوند په کوټوالو امنیتي پوسټه کې پر خپل نور همکارانو برید کړی دی چې درې تنه وژلي دي او یو تنه ټپي کړی دی. سره له دې چې امنیتي مقامات د نفوذي بریدونو د مخنیوي لپاره له خپلو ځانګړو تدابیرو څخه خبر ورکوي، خو په دې ورسېو کې د جنوب په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیس پولیس کې د نفوذي بریدونو پیښې یو ځل بیا زیاتې شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو لومړی میرمن جل بایدن د مارچ 8 په مناسبت او وژل شوی افغان میرمن ته د زړورتوب کلنۍ جایزه ورکوي. کابل کې دغه هیواد د سفارت په وی خبر پاڼه کې راغلی چې دغه جایزه د دې لپاره د دغه میرمنو پونوم کیږي چې د خپل ژوند لوی برخي افغانان ته د هوسا ژوند برابرولو کې زیار باسه ده. په خبر شوی لیس کې د انکاس ټلویزیون وژل شوی خبریاله ملاله میوند، وژل شوی مدني فعال فرشته کوهستاني، کندهار کې د خزینه زندان وژل شوی ساتون کې فرشته، د ملي امنیت ادارې د جنډر مشره جنرال شرمیلا فروغ، په غزنی کې د پولیسو وژل شوی افسر فاطمه رجبی، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون وژل شوی کارکونکې فاطمه ناتاشا خلیل، او لری پروتوسیمو ته مرسته کوونکې مریم نورزاد شامل دي. د امریکا حکومت په داسې حال کې وژل شوی افغان مرمن ته د زړورتوب جایزه ورکوي چې هدف یې وژنو د نارینه او په شمول د خزینه فالونو هم قرباني اخلي. پروانونه کې د ننګرهار جلال آباد ښار کې د انعکاس تلویزیون درې نورې کارکونکي هم وژل شوی. د غپیخ پراخ کورنی او بهرنی خبرګونونه راو پارول. د کندز پولیس وایي چې نه هدیش کسان د جنایي جرمونو او نشه یي توکو د قاچاق په تور نیول دي. د کندز د پولیسو ویان انعام الدین رحمانی وایي د امنیتي میثاق لمخې په تیر دوه اونۍ کې لږ تر لږه درې دېرش کسان د بیلابیلو قضیو په تور نیول شوي دي. د کندز د پولیسو ویان انعام الدین رحمانی وایي
33 تن مدنین به اساس قرارهای گرفتاری و قضاوی دیگر طبق فیصله های جلسه های میثاق امنیتی توسط مدیریت مبارزه با جرایم جنایی بازداشت شده. افراد بازداشت شده تحت بررسی های ابتدایی پلیس قرار داشته. بعد از بررسی ها دوستیشان محول ارگان های عدلی و قضایی گردیده و همچنان 6 تن مزنونی دیگر توسط پلیس مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر در پیوند به قضیه قرچاق و فروش 26 کیلوگرم مواد مخدر مختلف نو بازداشت شدند. بعد از بررسی های ابتدایی دوستیشان محول ارگان های عدلی و قضایی گردید.
تاسولو امریکا غږ آشنا رادیو خبر نوري. په کندهار ښار کې د ټرافیکی موانع او د لری کېدو کمپاین پیل شوی دی. د ټرافیکی موانع او د لری کېدو په کمپاین کې لته ریوی ونې راهیسې د کندهار ښار د څلور حوزو اړوند سیمو څخه لزګونه کانکریټي موانع لری شوی دی. د کندهار مرستيال ولی فیصل شیرزی په اړه آشنا رادیو ته داسې ویل:
کم کارونه چې و د غیر پلاني و اوس په دوالې سپیدات سره سم ان شاء الله تعالی د کم ایده چې هغه مشتکی او د کم اوزګان چې غیر پلاني ساحو کې پرتی دي د ټول شان ورته برابرو ټول په پلان کې راولو کینالیزم سیستم دا په ټول سره برابر شي خو وخت اخی مش خپل پوره همکاري ورسره کو ان شاء الله.
د کندهار ښار اوسیدونکو د ولایتي ادارې د دې اقدام هرکلی کوي خو وایي چې د ښار په لویدیځ کې د بهرنیو کنسولګریو او د سری جامع ختیځ لور ته موانع هم لري شي. او د هم بهرنی خبرونه د امریکا سنا مجلس ته ملي چې تراتونکو دوه ورځې پورې د کورونا وایروس له کبله اقتصادي او روغتي بحران ته د رسیدګي په مخه د اقتصادي مرستو تایید ته رای ورکړي. د امریکا په یوشمیر ایالتونو کې ژوند بیرته عادي حالت ته درګرځیدو په حال کې دی. په یوشمیر ځایونو کې خوانځي، رستورانتونه، بارونه او عامه ځایونه پرانستل شوي دي. همدارنګه په متحده ایالتونو کې د کورونا وایروس ضد درې منل شوی واکسین هم خلکو ته د رسولو په حال کې دی. نوې اقتصادي مرسته 1.9 ټریلیون ډالر ده چې د ولسمشر بایدن د ادارې لخوا اساسي مرسته ګڼل کیږي تر څو وکولای شي د کورونا وایروس له کبله د خلکو کمزوري شوی اقتصاد سره مرسته وکړي. په دې مرسته کې هر امریکایي ته د 1300 ډالر مرسته په پام کې نیول شوې ده. بلخوا په داسې حال کې چې روغتي چارواکو او ولسمشر بایدن خبرداري ورکړې ده یو شمیر ایالتونو د کورونا وایروس له کبله لګیدلي محدودیتونه کموي. میشیګن او لوزیانا د هغو ایالتونو په ډله کې دي چې د کووېډ 19 له کبله لګیدلي بندیزونه کموي. په دواړو ایالتونو کې پر رستورانتونو او نورو سوداګریزو ځایونو کې محدودیتونه کم کړي دي او د پخوا په پرتله په دننه او بهر کې د زیاتو کسانو په ګډون د غونډو جوړېدو ته اجازه ورکړې ده. ولسمشر بایدن خبرداري ورکړی چې په اوس وخت کې د ماسک تړل ضروری دي. ولسمشر بایدن په خپل خبرو کې ویلي فکر کوي چې دا لوی تیروتنه ده. هغه زیاته کړې ده چې ټول به په دې پوه شي وي چې د ماسک تړلو توپیر رامنځته کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر د برما پر امنیتي ځواکونو غږ کړ چې د مظاهرچیانو بیرحمانه ځپل دي بند کاندي او د پوزنۍ د هاو کسان د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د فبروري د میاشتې د لومړۍ نیټې د پوزي کوټانه ورسته په غیر قانوني توګه نیول شوې دي. مرمن میشل بچلیت د پنځمې پورس ویلي چې امنیتي ځواکونو څخه باندې ول له 100 کسان په خپل سری توګه نیولي او د لړۍ له هم روانه ده. پنې ورشو کسانو کې نه هیڅ خبرلاندې په دې خبرانو تور دي چې مخالفین حڅوي او په غیر قانوني غونډو کې برخه اخلي. د برما پاوز او پولیسو د پوزي کوټا رئیس لکټر لګا 45 کسان وژلي او خو ملګرو ملتونو وایي چې د ارقام کې د شیل د لوړوي. په همدې حال کې د برما پولیس وایي یو شمیر غړیوي د پاوز په خلاف د مظاهره چانو او مدني نافرمانانو سره لاس یو کړی دی. سپینه مانی وای د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستل کامل هاریس د اسرائیل د سرعظم بنامین نتنیاهو سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د سپینه مانی په اعلامیه کې ویل شوی چې کامل هاریس د اسرائیل او عربو مسلمان هیوادونو ترمنځ د اړیکو د بیا عادي کېدو په اړه د تړونو ملاتړ وکړ او د اسرائیل او فلسطینیانو لپاره د متوازن او مساوي امنیت، سولې او پرمختګ په ارزښت ټینګار وکړ. مرمن هاریس له خاغلی نتنیاهو سره د سیمې د امنیت په اړه د نږدې او دوامدار همکاریو په اړه هم موافقه کړې ده. د برما پوزي واکمنانو کوخه کاوه د امریکا د نیویارک ایالت د مرکزی بانک نه خپل شاوخوا یو میلیارد ډالر وباسي، خو امریکایي چارواکو مخنی ولید. امریکا وروسته در هغه د دننه په امریکا کې د برما د پوز شتمنی کنګل کړي چې د تیر میاشتې په لومړۍ نیټه د پوزي کوتا لري د هیواد مشا انسانسو چی له واکلري او د هیواد چاري په لاس کې واخیستي. د امریکا د حکومت وی سرچینې چې د موضوع په اړه معلومات لري ویلي چې د پیسو د ایستلو د هڅه د فبروري د میاشتې په څلور منیټه د برما د مرکزی بانک په نامه شوې ده، خو د امریکا د مرکزی بانک حفاظتي تدابیروي مخنی ولیده. او دا هم څو ورزشي خبرونه. د یو کلن ځندونوسته افغانستان کې د وزلوب لیگ دویم پړاو نن کابل کې پیل شو. د غلیګ تیر کال هم پلازمینه کابل کې پیل شو، خو د کورونا وایروس خوریدوی لوبي ځندولې وی. د وزلوب لیگ دویم پړاو کې 356 ځان له ټولو ولایتونو راټول شوي او په شپږ لوبډل کې سره سیالي کوي. نن جمعه د لیگ په لومړۍ ورځ د کندهار او پنشیر لوبډل ترمنځ سیالي تر سره شوه چې کندهار وګټله. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي چې د وزلوب لرغونتوب ته په کتو باید د غلوبه ژوندۍ وساتل شي. د دې مهال خبرونه هم دومره.
خبرونه مو اوریدل، په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ته. ولسمشر غنی وایي که د سولې خبرې ناکام شي نو زیان به د نورو زیات پاکستان ته وشي. په موکړې د اکرام شنواری د رپورت ته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځمې د ورځې ماښام د اقتصادي همکارۍ د سازمان ایکو سرمشریزي غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې د دغه سازمان د غړو هیوادو په نښلولو کې د افغانستان پر رول خبرې وکړې او د افغانستان له لارې د منځنۍ او جنوبي اسیا هیوادو ترمنځ د برېښنا، انرژۍ او د اور د ګاډي د پټلۍ د غځولو پروژې په دې برخه کې د نمونې په توګه یادې کړې.
افغانستان از وانس اګین پویسد ټو سرو اس ا راوند اباوت.
خاګری غنیویل یو ځل بیا افغانستان د منځنۍ، ختیځي، جنوبي او لویدیځي اسیا ترمنځ د څلور لارې په توګه د سیمې او نړیوالې همکارۍ په چوکاټ کې رول ترسره کوي. بنان زموږ لری لید او عمل لپاره د کوز غړو هیوادو پایتختونه ډېر مهم دي. جمهوریت غنی په نړۍ او سیمه کې د کرونا او بعد خپرېدو پر مهال افغانستان او د سیمې هیوادو ترمنځ د همکارۍ یادونه وکړه. ویل چې په دغه هیواد کې د کرونا او بعد د ښه مدیریت او سیمه ییزې همکارۍ له امله د دې وبا اغېزې پر افغانانو کمې وي. جمهوریت اشرف غنی په افغانستان کې د روانې جګړې یادونه وکړه. ویل چې له 20 کلونو څخه زیاته موده کېږي چې افغانان د سولې څخه بې برخې او په جګړه کې ښکېل دي. ښاغلي غنی د کو د ټولنې د اوسني رئیس د ترکیې جمهوریت طیب اردوغان څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د اوربند ټینګېدو لپاره هڅه وکړي. جمهوریت غنی په افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره د خپل هڅو یادونه هم وکړه او ویل چې داسې سیاسي موافقه په لټه کې دي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسي او یو سیاسي هواری چې د تیرو شل کلونو لاسته راوړنې پکې خوندي وي، هم په خپله په سوله کې ژوند وکړي او هم د نړۍ سره په سوله کې ژوند ولري. ښاغلي غنی ویل که سولې هڅې ناکامې شي نو تر ټولو زیات زیان به پاکستان وویني.
پاکستان از ان اسپیشلی سیګنیفیکانت رول.
ښاغلي غنی ویل پاکستان د تلپاتې سولې ټینګېدو لپاره د سولې بهیر کې ډېر مهم رول لوبولی شي. که چیرې خدای مکړه د سولې خبرې ناکامې شي نو له نورو زیات زیان به دا هیواد وویني.
God forbid of a failed peace process.
خاګری غنی او زلبیا په افغانستان کې د راتلونکي جمهوریت د ټاکنو لپاره د نړیوال ټولنې په مدیریت او څارنې ټینګار وکړ. ویل چې دا کار به د سیاسي بدلون لپاره د اساسي قانون دوام خوندي کړي. جمهوریت غنی دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د خاګری غنی په ګډون د افغان حکومت په دننه او د حکومت بهر د سیاسي مشرانو سره د دوهې د خبرو په بدلونو باندې خبرې کړې. افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد دوه تل روانې دوه وړاندې د پنځشنبې پورس څو ټویټونو کې لیکلي چې د سولې بهیر د پرمختګ لپاره د افغان سیاسي مشرانو سره په یو شمېر بدلونو او لارو چارو خبرې کړي. د چهارشنبې پورس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکي هم خبریالانو ته ویلي چې په دغو بدلو لارو کې په افغانستان کې د مشارکتي حکومت جوړېدل هم شامل دي. په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکشي پلاوي غړي وایي چې ښاغلي خلیزاد تېره ورځ ناوخته د دغې پلاوي د غړو سره خبرې کړي. ټاکل شوی ښاغلی خلیزاد به ډېر ژر د طالبانو د مرکشي سیاسي پلاوی د غړو سره هم په دې مسلو وغږیږي. د افغانستان د سیاسي چارو او کارپو او د پانتون استاد فاروق بشر په دې باور دی چې د خاغلي غنی سرګردونی به د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا په پلان باندې ډیر اغیزه ونه لري. خاغلی بشر ویل هر څه چې ډاکټر صاحب غنی وای او یا کوم بل چارواکی وای هغه د امریکا پر پریکړه باندې کومه اغیزه نشي کولی. افغانستان په هغو لسو هیوادو کې شامل دی چې د اقتصادي همکارۍ سازمان غړیتوب لري. د افغانستان سربیره ترکیه، ایران، پاکستان، آذربایجان، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، کرغیزستان او ترکمنستان د دغه ټولنې غړیتوب لري. په 1992 میلادي کال کې د یو سازمان د جوړېدو وروسته سروسه د دغه سازمان د غړو هیوادو مشرانو په 14 سرمشریزو غونډو کې ګډون کړی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفہ او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونی مهیروي.
قندهار کې جګړه ځپلو سیمو اوسیدونکو په یو اعتراضي غونډه کې اندېښنو خولې چې د جګړو د دوام لکبله کور کلی ورنه پاتې شوې دي. پام وکړئ د عزیز الله پوپل تیر رپورټ ته.
د کندهار شاولی کوټ، ارغنداو، ژړی او پنجوایي چې د نامنوی لکبله د چرواک په وینا نیوي سلنه ځای خلک کډوال سوي ل خپل نامعلوم برخلیک څخه سخت اندېښنه کړي. د یادو سیمو اوسیدونکو وایي چې په سیمو کې لا هم درنې جګړې دوام لري او دوی خپل سیمو ته د بیرته سنیدو هیڅ تمنه لري. دغه راز دوی زیاتوي چې په روانو جګړو کې ګڼو ولسی خلکو ته د سر زیان رسیدلی او لسګونه کسان پکې مایوب شوي هم دي.
دا رقم چې نن زما په ارغنده او زما په کندهار کې د ورځې 500 سوه کسان مري، شهیدانیږي، څوک یې بس خاص نشته.
دغه ولسی کړولې دی، دغه ولسی وژلې دی، دغه ولسی بیا کور کړی دی، دغه ولسه در بدره کړی دی.
په ورته وخت کې روغتي مسولین وایي چې د محلي زیاتې طبي منابع د جګړو د قربانیانو په درملنه لګول کیږي. د کندهار د امیر روغتي مسولین وایي چې دوی ته لسګونه داسې ملکی کسان هر اونۍ ورول کیږي چې د بدن غړي په جګړو کې له لاس ورکړي.
په تیر امیاس کې د دلو په امیاس کې یو څلور شل زخمیان د وشتلو په ذریعہ باندې راوړل شوی دي او آتش پته مړی و. او یو څو شپږ پنځوس د مین په ذریعہ باندې زخمیان شوي راوړل شوي دي او چې دا ورته ډېرویش مړه و.
په ورته وخت کې بیا د جنوب لپاره د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون سیمیز دفتر وایي چې جنوبي ولایتونه د بشري تلفاتو په برخه کې له 2000 کال راهیسې تر ټولو خطرناک سیمه ده. د نوموړي کمیسیون رئیس سلطان آیل وایي چې له یاد مودې راهیسې 2000 تنه ملکی کسانو ته د جګړو پر مهال مرګ ژوبلا وشتي چې په دقیق ډول یې 980 تنه وژل شوي او پاتې نور یې ټپیان دي.
خصوصا په دې وروستیو جګړو کې زیات قرباني ملکي وګړي وو. په مجموعي توګه سره د دغه هدفي وژنو قربانیان ملکي وګړي د دولت ملکي کارکونکي وو چې په هیڅ وجه سره د هیڅ قانون او اصول مطابق تا د منلو وړ نه دي او بل اخره د بشر دوستانه حقونو خلاف عمل دي چې تر سره کیږي. مشتل په دواړو لورو باندې جګړه دا ځخ کړی دي چې د دغه ډول عملو څخه خلاص پو واخلي او هدف وژني نور ودروي.
د سړک د غاړې ماينونه، هدف وژني، هوایي بریدونه او مغناطیسي ماينونه هغه څه دي چې د بشري حقوقو کمیسیون ملکی خلکو ته د اوښتي مرجوب لامل ګني. د جنوبي ولایتونو اوسیدونکو نیواکل لري چې په دوه کې د سولې د مذاکراتو لپاره سره سم د جګړو د کمیدو پر ځای د دوی په سیمو کې جګړو زور اخیستي او لا هم هر ورځ جګړه د پراختیا په حال کې ده. د جګړو لکبله به ځای سوي کډوال دي ته هم اندیشمن دي چې کښت او کروندا ورڅخه پاتې شوی او ممکن سږ کال په لوړ شمېر کې کورنۍ د خوراکي توکو د نشتون له سنځي سره هم مخ شي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ولسمشر جو بایدن او د امریکا د صحیح چارواکو له خبرداري سره سره یو شمیر ایالتونه د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په هدف لګیدلي بندیزونه کموي او یای هم لمنځوړي. خو د یادو ایالتونو د دغه اقداماتو په اړه خلک مختلف خبرګونه خولې دي. په موکړی تی رپورټا
میشیګان او لوزیانا د امریکا د هغو ایالتونو څخه دي چې د کووید 19 محدودیتونه کموي. دواړو ایالتونو د رستورانتونو او نورو سوداګرۍ لپاره د افرادو لپاره لګیدلي محدودیتونه کم کړي او په عامه او سرپټو ځایونو کې د پخوا په نسبت لوی غونډه ته اجازه ورکړې ده. د میشیګان دیموکرات والی ګریچمند وایټ مروي
اوټلاین ان دیس اورډر ويل سټیل ګیو اس دی ابیلټی ټو پروټیکټ پبلک هیلث د افرادو د زیاتیدو په اړه هغه طرز عمل چې په دې حکم ذکر شوی موږ ته بل هم د توان راکړي چې د عامې روغتیا ساتنه وکړو. موږ په ډیر پام سره د وایرس نوو شکلونو ته پام کوو او د ساينس او معلوماتو له مخې به چلند وکړو.
د ټکساس ولی ګریک ابوت په دې ایالت کې د ماسک اغوستلو حکم لري کوي. دا د متحده ایالاتو تر ټولو لوی ایالت دی چې د ماسک اغوستلو امر لري کوي، کوم چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په مخه صدر شوی و. د ټکساس ولی ګریک ابوت وایي
د راتلونکي چهارشنبه څخه د هر ډول سوداګریو لپاره اجازه ده چې خپل کاروبار سل په سلو کې پیل کړي. د کې په ټکساس کې هر ډول کاروبار شامل دی. همدارنګه زه به په ټول ایالت کې د ماسک اغوستلو امر پای ته رسوم.
په ټکساس کې هټیوال د رستورانتونو مالکین او پیرودونکي مختلف عکس العمل لري. د ټکساس اوسیدونکي وایي
زه غواړم زموږ ټول پیرودونکي ماسک اخستلو ته دوام ورکړي، او که ته غواړې چې په دې حق له ما سره باس وکړي زه به احترامن ورته ووایم چې زما د دکان نه ووځي.
اصول
لوحه د خپل دکان په کړکۍ کې وساتم او هیله لرم چې ټول مشتریان یې تعقیب کړي. دا چې که چا ماسک اغوستی نه وي زه به له دکان نه وباسم زما ځواب نه دی، خو مګر زه به له دوی څخه ډېر لرې ودرېږم.
رئیس جو بایدن د ماسک د لرې کولو پر ضد خبرداری ورکړی دی.
زه فکر کوم چې دا یو لوی غلطي ده. وګورئ، زه امید لرم چې هر څوک تر دې وروسته پوه شي چې دا ماسکونه بدلون رامنځته کوي. موږ دې ته نږدې شوي یو چې د دې ناروغي وضعیت په بنسټیز ډول بدل کړو، او وروستۍ خبره موږ باید د وروسته پاتې خلکو په شان فکر کول چې ګواکې د ناروغي ختمه شوه، هر څه سم دي، ماسکونه وباسي، هیر کړو، دا اوس مهم دي.
په عین وخت کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو چارواکي وایي چې ملت سختونه په مخ کې لري. ډاکټر روچلی والنسکی د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز مشر وایي
راتلونکي درې میاشتې مهمې دي. زه د تاسو څخه غوښتنه کوم چې د خپل ملت د روغتیا او خپلو عزیزانو د ساتنې لپاره ژور فکر وکړئ. که چېرې وي او که نه، د افرادو او ټولنې په توګه موږ لا هم کولای شو چې د خپل ځان او د نورو د خوندي ساتلو لپاره د عامې روغتیا سم اقدام په پام کې ونیسو.
هغه وایي په داسې حال کې چې په امریکا کې د ناروغي پیښې مخ په کمیدو دي، د ویروس نوې بڼې هم رامنځته کیږي او له دې سره کیدای شي عادي ژوند ته د یو شمېر ایالتونو د بیرته ستنېدو پریکړه د هیواد د بریا مخه ونیسي. ګالیا رنان رستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شب آشنایم.
داسې حال کې چې عراق ته د نړۍ د عیسایانو د رومن کتلیک فرقې د پښوا په فرانسیس سفر د جمعې په ورځ پیل شو، د هغه د امنیت د ساتلو په خاطر بغداد او ځینو نورو ښارونو کې چې پاپ لیدنه ورنه کوي ډېر سخت تدابیر نیول شوي. د روم څخه د خبریالې سبینه کاسل فرانکو د رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه ته صدر اوروي.
عراق ته د پاپ فرانسیس دا سفر چې ډېر وخت نه انتظار کېدو، یو عربي هیواد ته د عیسویانو د رومن کاتولیک د فرقې د مذهبي پیشوا لومړی سفر ګڼل کېږي. نن د جمعې په ورځ په داسې حال کې پیل شو چې د حملو له ویرې د امنیت د ساتلو لپاره ډېر سخت تدابیر نیول شوي دي. د کورونا د کوینس اپیډمیک یا وبا له خپرېدو وروسته دا یو بهرني هیواد ته د پاپ فرانسیس لومړی سفر دی. ټول هغه کسانو ته د کورونا واکسین لګول شوی چې له پاپ سره یې په الوتکه کې یو ځای سفر کاوه، خو په عراق کې د کورونا د کوینس وبا مثبتې پیښې زیاتې شوې دي او له چارواکو سره دا اندېښنه موجود ده کوم خلک چې د پاپ د لیدلو لپاره راجمع کیږي ممکن چې یو له بل نه د مسافې د نیولو مقررات په پام کې ونه ساتي. په عراق کې د واتیکان سفیر سراسقف مجالس کووار څوره مخ کې د کورونا د کوینس وایروس ونیو او فعلاً په قرنټین کې دی. زین خلکو پاپ ته دغه سفر د زندولو مشوره ورکړې وا او د سفر لزندول نه ډډه وکړه. پاپ فرانسیس د عراق خلک مخاطب کړل او ویل چې له ډېرې مودې نه مې له تاسو سره د ملاقات تمنا درلودله. غواړم چې مخونه مو وګورم او هغه ځمکې ته سفر وکړم چې تاریخي قدامت هم لري او هم د تمدن زانګو ګڼل کیږي. زه عراق ته د یوه قاصد په توګه سفر کوم چې د کلونو کلونو جنگ او تروریزم وروسته د خلکو ترمنځ روغ جوړ وشي. د سولې د قاصد په توګه عراق ته ځم. غواړم چې له تاسو سره یو ځای په دعا او عبادت کې برخه واخلم او هم د نورو ادیانو پیروانو ته د دوستۍ لاس اوږد کړو. پاپ اصلا غوښتل چې تیر کال عراق ته سفر وکړي او مقصد یې دا و چې د عراقي عیسایانو مورال او روحیه لوړه کړي. په عراق کې د څو کلونو جنگ او په ځانګړې توګه د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په خلاف د جنگ په دوران کې عراقي عیسایانو ته زخ زیات مالي او ځاني تاوان اوښتی دی او شمېر یې د پخوا په نسبت کم شوی دی. دا وخت صرف 300,000 عیسایان په عراق کې پاتې شوي دي. پاپ خپل وینا کې د عراق د یوې تباه شوې تاریخي کلیسا ذکر وکړ او د شهید په نوم یې یاد کړه. پاپ ویل نه یوازې دا چې د عراق د خلکو کورونا او کلیسا وړنګې شوې دي، د هغو زړونه هم مات شوي دي او داسې دردناکې صحنې په سترګو لیدلې دي چې اوس هم یاد د هغو په سترګو او زړونو کې تازه دی. امنیتي چارواکي وایي چې پاپ با د معمول برخلاف په خپل مخصوص موټر پاپ موبایل کې د سفر کولو په ځای په زری لرونکو موټرو کې له یو ښار نه بل ښار ته سفر کوي. د واتیکان مامورانو ویلي دي چې دوی د پاپ د امنیت ساتلو په اړه د عراقي چارواکو په نیول شوو تدابیرو باندې مطمئن دي. توقع ده چې پاپ به د موصل، قرقوش او اربل په شمول د عراق هغو تاریخي ښارونو ته سفر وکړي چې عیسویان پکې آباد دي او بیا به د اور تاریخي ښار ته ولاړ شي چې ویل کېږي حضرت ابراهیم علیه السلام پکې زیږېدلی و. پاپ به وروستا د عراقي شیعهګانو د نوي کلن با نفوذه مشر آیت الله علي سیستاني سره د ملاقات په غرض نجف ته هم ولاړ شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دا معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبر او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
په کندهار ښار کې د ټرافیکي موانعو د لرې کولو کمپاین پیل شوی دی. د پلازمینی کابل او ځینو نورو ولایتونو په سیر په کندهار ښار کې هم د عمومي سړکونو په سر ټرافیکي موانعو ښاریانو ته ګڼې ستونزې جوړې کړې دي.
د ترافیکی موانیو د لری کېدو په کمپاین کې لتیریوی اونې راهیسې د کندهار شهر د څلور حوزو له اړوند سیمو څخه لسګونه کانکریټي موانی لري سوي دي. چارواکي وایي چې دا لړۍ به تر هغو دوام ولري تر څو ټول ترافیکی موانی د شهر له واټونو څخه لري سوي نه وي. په کندهار شهر کې له جمهوریت چوک، کابل بانک او مدد چوک څخه د لوی موانی لری کېده د دې کمپاین په لومړي کې تر سره سوچي د شاریانو په وینا او ستډیر ورسره شارت بیرته هغه په خوانی شکل ګرځیدلې ده. د شارل جادو څخه د ترافیکی موانیو د ایستکېدو د کمپاین پاړه د کندهار مرسال والی فیصل شیرزی آشنا رادیو ته داسې ویل.
کم کارونه چې و د غیر پلانی و اوس په دوالې سپیدا سره سم ان شاء الله تعالی د کم ایدا چې هغه مشتکی او د کم او زیګان چې غیر پلانی ساهو کې پرتی دي د ټول شان ورته برابرو ټول په پلان کې راولو کینالیزم سیستم دا په ټول سره برابر سي خو وخت اخی موږ خپل پوره همکاري ورسره کوو ان شاء الله.
د کندهار شهر اوسیدونکو د ولایتي ادارې د دې اقدام هرکلی کوي. خوایي چې د شهر په لویدیز کې د بهرنیو کنسولګریو او د سری جامع ختیز لورته موانی دي هم لري کړل سي. په ورته وخت کې ترافیک چارواکي هم وایي چې په کندهار ښار کې ترافیکي موانیو د سالم ترافیکي جریان مخنیولي او د ترافیکي پیښو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی. د کندهار د ترافیکو مدیر سمنوال عبدالحمید وایي چې په دې ښار کې د وسایتو شمیر راستر بلی زیاتیږي او د موانیو لر کېده به د سالم ترافیکي جریان پر امس کې دوه کې هم لوی مرسته وکړي.
درنوریدونکو تاسو امریکا غشنا راډیو زموږ خبری خبرونه واوریده مو تاسو نه په دې هلي اجازه غواړو چې خبرونه اوریدونکو ته دوام ورکړي. د خدای په امان.